السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار ایستل او بل ځای ته لیږدول هغه ته بې احترامي بللې ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړي او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو ترڅنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبريالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري پښپګمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبري اجانس خبريال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبريال عتیق الله رحمي او آزاد خبريال عبیدالله احمدي د یک شمې په ورځ هغه مهال چې د وی غونډې په اړه راپور ورکولو لپاره د خاروالۍ هوټل ته ورغلی وو ونیول او همداراز د راهي فردا ټلویزیون خبريال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبريالانو مرکز وایي آزاد خبريال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبريالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبريال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونه کوي. کندوز کې خبريالانو ویلي چې د طالبانو سیبیزو چارواکو ترنه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دی چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه کوله او وژل. د صدیقي پر هوایی اډې د حمله مسولیت د بلوچستان د ازادۍ بخونکي پوز په نوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحده ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې برید کړی و او لږ تر لږه 190 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسا کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غند او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله دې حمله څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو دروږې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برامتو د بیل قید او شرط خوشی کې دوه غوښتنه شوه. متحده ایالات چې اروپای ټولنې سره په ګډه حماس دروستي ډلې په توګه پیژني د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیل ولولې زموږ په پانه ته سر ورخکارا کوي آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د یو طالب چارواکو سره په اړوند سوداګریز مسلو خبرې کوي. سوداګری پایلو ته خوښ دي.
دا ډیر ښه کار دی او موږ ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي.
بلورته پاکستان کې د 14 لکه افغان کډوالو د اوسېدو د کارتو موده 2 ورځې کې پای ته رسیدي. کډوال وایي کړای پرې تنګ شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره له حصې په لومړي ځل د سملاسي اوربان پریکلیک تصویب کړ. که تر پایه مو ملتیا وکړئ دا به هم واورئ چې په کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې لا هم د نکریزو دود ژوندی دی.
وطني وس الحمدلله خې دي خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. په خوا غونډې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د دې پروګرام د سر راپورته. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبري پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هله سرګند کړي چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز ستونزې اواري کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکه په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله وروسته ترنګلې شوې. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې څو اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستانی طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې پنه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورن لکرخي پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زهرا بلوچ ویلي و چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. پاین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې هله څرګند کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې اواري کړي.
دا هیئت د پاکستان راغی د نوملی زل د پاره د ډیر وخت نه وروسته دا ډیر ښه کار دی. مونږ د تحلیل لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي. په هغه مشکلات او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا مونږ په نیک پال نیولې د زومیدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ را تګ نکیدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې د زمونږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خندونه وو. د پخوانیو مقرراتو لمخې افغان لاری چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بل پاسپورت او ویزو تګ را تګ کو خو په دې ورستیو کې پاکستان افغان لاری چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له هغه وروسته باید ویزه او پاسپورتونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوري په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیر سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیل ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادي کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کیدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش با
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. د شمیر افغان سوداګرو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبرې وشي. د هر څه پر روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برامته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي، یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادي زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالویدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو څو کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیرونی خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
و موریدل چې ټاکل شوی کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسلو خبرې وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسیدلی چې لوړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبې ورځې له بمباری وروسته کړکېچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 14,000 افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسیدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمیر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان حکومت غواړي چې د دغو کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو سلګو نظر افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادې کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دي چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګو نظر افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبرې وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېنی او کم د 14,000 افغانان چې کم چې پی او آر کارت لري دغه تنوي کارتونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خواخه له پاکستان ووزی کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې څلوېخ کلون راهیسی په پاکستان کې وسیږي او دا چې وسله دغه هیواد استل کیږي اندېښمن دي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
خلکو مثال فرافاګیا نکړي نو دا مشکلات
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل 15 به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون 1500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو ناوړی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراس د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ یو 2290 چپو خبرونه لري. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورستیو سرګندونو په اړه خبرګونونه په پراخېدو دي. د تیر نظام یو شمیر چارواکو او د خزو د حقونو فعالانو د خزو په تیر بیا د خاغلی هیبت الله د اوغو سرګندونو په اړه خواشنی سرګنده کړي چې ویلي دی له دې وروسته به د غرب د دیموکراسۍ پر ضد په عام مزار کې خزې په سنگساریږي او په درو هم وهل کیږي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده وروستۍ څرګندونې چې پکې د ډیموکراسۍ او لویدي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د ښځو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی، پراخ پرګونونه یې راپارولې دي. له دې ډلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د افغانستان خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاده کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایدیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدول پر هیڅ تیار ندی. لم دې عمل موږ لنړي والی ټولنې او لوی دې څخه اله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
عملیات جدي درشته وسن.
مرحبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او د سینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خبر شو. هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازي بولی او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنگسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه د غشان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدي سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو 2.5 کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سختریزي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګایو پریکړه لیک ته رائے ورکړي. دغه پریکړه لیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رائے په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رائے د امریکا لخوا و. تفصیل احمد تکلاو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندې غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشې کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لین تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخلو، خو مخکې تر دې راځو دې راپور ته چې په کندوز کې لا هم د نکریزو کارولو دود ژوندای دی. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سینګار توکو یو مهمه برخه ده. پر کندوز سربیره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ښځې نکریزې په ځانګړو خوښیو او دغه راز د اختر په شپو ورځو کې په لاسونو او پښو ږدي، او دغه نکریزې بیلابیل ډولونه لري او دغه راز د نکریزو خپل سټایلونه هم بیلابیل دي. تفصیل اجمل آریانا.
کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خینا دغه یک موضوع سنتي مردم است که بهدر از همو زمانهای سابق استفاده می
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونې او ښځې خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د ښځو د سینګار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نمړی ولایت یو بل وسیدونکو نوروز ګلوای د اختر د را رسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومان په ځانګړي توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزی هم پیری.
خینا خو دې په خاطر په خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو نو دائما دائما عمر تخمینا دوه شپېته درې شپېته کلام دی یما کنه چې همدغه خلک استعمالی استفاده کوي، ډېره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکی مرتضی بیا وایي په نوروز، اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینات دا رسم و رواج دا خصوصا کندز کې دا په ډېر ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوانه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زه معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارې راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریزی خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، نو هر کمپنیگان دی، پاکستانی هم پکی رازی، خو وطنی هم پکی اشته. اوس وطنی اوس الحمدلله خی دی، ریزلت هم خده، خلکو تا خوخیی او فروش هم خده، پا خواقون دی اوس هم فروشات شده دی نکریزو.
پر اخترونو سربیره پا افغانی طولانه که هم دی واده یوش پا هم دی نکریزو شپی پونو میادیگی. چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یوه اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غیر د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پر زیانونو پکې راپورونه او اړوند مسلې راخستل کیږي، خو اوس په کابل کې د سهار شپږنیمې بجې کېدونکې دي. مخکې له دې چې دا اونیزه خبرونه درته نشر کړو، پام وکړئ د خبرونو لنډیز. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کور د ښاغلي حکمتیار استل او بل ځای ته لیږدول هغه ته به احترامي بللې ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخوانی مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وری پښپګمه په یو بیان کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلونیوز او پژواک خبری اژانس خبریال ایمال کاکر، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او آزاد خبریال عبید الله احمدی د یک شنبه پر ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول، او په همدې ورځ د راه فردا تلویزیون خبریال اسلامالدین صاحب زاده هم احضار کړ او له څلورو واړو څخه یې پلټنې وکړې. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلي دي چې په روان 2023 کال کې به نږدې 24 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسله وال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووجل. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروسی برید پر مهال الکتر لګه 109 کسانو وژل د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروسی حملې ناکامې هڅې کړې وې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوی دی، د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پر خودل وروسته بیا هم زمک سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالی من وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمایم، کله چې هغه زما له نشی څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې راځي نشول، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې خ جوړو، اوس د سمو د کې د نشمه جز شوه د مشرید مننه لرم هر څه چې بت تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
اوف دا مشمار خمړی دی، دا خزه بیچاره کې امړه ده. تو درګه دا سړی لکه چې ژوند دی. اورورا ای اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کول حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي
که نه.
خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,800 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې، او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېز له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده، او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو دوه کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي، او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اته دېرش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی من وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمایم، کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي، آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیتوی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خو د افغانستان غونډې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ورنه کړه. ویل یې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ورنه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز د لمبیک سیستم تلاموس هایپو تلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام نه نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاولی الله سیب دهلوی وایي وای رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولی سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه المنز دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت دی کې، اشرف علی تانوی سبلی کې چې کوم کزان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دیکې دخیل ده هغه ګناه مخه برګشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعک، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافی دا خو به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري. نو دغه مسولیتونه ټول د په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغان ته دروځي خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته دروځي خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان غوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد غواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چاپ ختن اوش کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کی که څوک هغه استفاده ونه کی هو جلسی مرګ ته مخامخ سی. امام شافعی صاحب جواب کی ویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا تر مازدیګره کېدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوی کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د داوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوی وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
واصله ابتدا کی د قاشاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق به در سلام کاری وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معاملې ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، پر راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکارۍ سره.
دا زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به درې څلور زره افغانۍ ګټلې، او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشي ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې نه مطالب د مکتب هم دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، بیا هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی، خپله کوپیکا شوم د موټر او لنګمانه مې د موټر، ښه مې کار هم جوړو، خپل مې استاد مې خپل ځان ته دکان نه نه شاګردان هم لرم، دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې دومره پیدا یې خو
والا بس د بیلار ملګر سره ناسم بس یو ورځ روان پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خره خره چرس خو نه شي شي ته ختمه بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقیت کړه دا ته پچکاری والا رګونه می یو رګونه نه پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کال کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه نمړې نشه مل پنجاپان نه شروع ک بیا په سیګریټ سی بیا چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو میں نے شیشے تو وقت میں تیرا کا تو وقت د بدن د دماغ جلته مې توان نشه دلای دا لاس بندو اډو کې تمه توان نشه دلای دا وڅکړې ما ډنګر شوې ما مخې خچاو بوکسر ما اره کوسي کوان دلې دوس اره مې ګوډه پوری خان دی اره ولا مخې مې نشانه کا ولا کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوې دا مشریز من نه لرم اره سره چې بت تختی په انده د مریضي مشکل دا مریضي سره کوم سامان خلاص موټر برته سامان نشي تړلې کنه ډیر نه شوې دي موټر مې خلاص کړې تړلې پوښي موټر راکټ نه کوي مې بل سازو تر اوسه نه فنیشم کم لګولې به 200 300 500 پورې ما دوره لګولې نه مخکې چې نشم لګو له خو ما اوس د نشه کوم دوستان مثلا نه کینی ټول نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات نه ژوند کلاس نه مخکې شوه نه اوس ګوښ نشي نه خپل ځان ته کینم خپل ته خرم کورته سپیشل مو او کورته ورکوم پوش نور خپل 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 کار نه پیږه بس نور سسو کار نه لري ولاد نشي لاد جنگ میږي کار ورځ بند ما جنگ کور کې او کني شم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو تازه د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د سلیم یو ګړندۍ موټر دربس کرایه کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجانا تر جلال آباد ته پوره پچوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راکه کنه
خه سماده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسي په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرره
بیګم او سبادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته بوري بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاده خزی روخی زو موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوار سترګو راځي ماشومانو
هلته ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حالته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټ وه
سګریټ خو ځ خپل ووم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکر موټر چپا شو نو ټول به تبا شو ہم دامے ٹولا کورا نہیں دا
یارا بادارا ڈیر ڈارن سڑائی زد احلاس کالا کی جی پر دی لائن موٹر چلاؤں آو دا چرسو سیگرٹائیں مور سارا وہاں تم اوینی چیز بالام نیم وحل ہے
گورا استادا مطال دای وائی مانگای ہر اوراز نماتی گی پر نشک چوک پر جان نپوئی گی ہم با جان تبا کی ہم با مونگ
یارا کر اختیار در تو وائی مانو تر چو چی میں سیگرٹائیں نوی وحل ہے بیخی موٹر نشم چلاول ہے نو نستا خو خدا وورورا
کانو چې داسې ده موټر ودارو موږ تاسو راځو نسو
اخا چې ستا خو بدیږي نه وې تکوم دا د سیګریټه به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وېسي
خا ما خو ستاسو خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د ګرمۍ د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستاسو خو خوي نو زب دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نه وی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم
ا
سړیه، دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دادا راغلم بادارا، زب یو زل د موټر ټایرونه ملګو ګورم، بیا به نو زل خیره.
وسړیا، دې موټر وان ته پام شو کنه، سترګې تکې سرې وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمه یې ډېر چرسو هلی دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دادا اوس به نو زل خیره سره، دعا وکړې د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوا، ولی دوبره بیړه لری؟
وره او سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو ستال خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا، اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوا. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سیګریټ دی هوا؟
او سیګریټ هم هوا. ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي، دیو پرځای می دو سیګریټ انو وهل. مغله سیګریټ پرته کله ژوند کولای شو؟
وسړی هدا ته وای چې څنګه موټر تیز چلای.
ګوستا زدا څه کوي؟ مخکې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوه، دا څه کوي؟ وژنې مو
مدارېګا نمري.
استاد ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ وای موټر په آرام او چلاوه.
آرام نه کیږي اور د لس کال زمداسې موټر چلاوم، پرېږده چې خپل ډېری وری وکړو. په غلط کراز مې خفه مشا، نه وخت کیږي داشنه دیدن ته زما، نه وخت کیږي داشنه.
وسړی ادا پوکه، ولې دومره تیز چلای موټر؟
وا خلکو، هله راشه چې موټر ته بشو. هله اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ کوو، میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خوران شو. خدای ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.
درغونی سیستان واوڑا، دہل من
The Bagram.